السلام علیکم. د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د اوربند له راپورونو او له نورو موضوعاتو خبر شي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 8 ساعتونو په مخه د لنډمهاله اوربند خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن ماښام له 6 بجو څخه د راتلونکو 8 ساعتونو لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل د موندلو په مخه صادقانه هڅې وکړي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په نننیو نښتو کې تر 1200 تنو پورې ملکي وګړي وژل شوي او له 100 ډېر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې نن سهار وختي د سهار په 4 بجو پیل شوې وې او د ورځې تر 13 بجو پورې دوام وکړ. ښاغلی مجاهد پر خپله ایکس پاڼه همداراز لیکلي چې له برید وروسته طالبانو ځوابي حملې وکړې چې په نتیجه کې یې د ده په وینا ګڼ پاکستاني پوځیان وژل شوي، د هغوی پوستې او مرکزونه نیول شوي او وسلې او ټانکونه یې ولجه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د طالبانو ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر 4 سیمو حملې کړې دي چې د بیان له مخې پاکستاني ځواکونو په شاته تمبولې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ډیوران کرخه د وسلوالو نښتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بنټ نن پر خپله ایکس پاڼه له ټولو لورو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د یو افغان خبریال د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل پاکستاني ځواکونو د پکتیا د ملي ټلویزیون خبریالان عبدالغفور عابد او تواب ارمان په عمدي ډول د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په نښه کړي دي چې په پایله کې عبدالغفور عابد وژل شوی او تواب ارمان ټپي دی. نوموړې ټولنه وایي چې د خبریالان د سیمې د وضعیت او له خلکو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د جګړې او د وروستي اوربند اعلان په اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته د لومړني سفر پر مهال له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار اسد د ده هیواد ته وسپاري. د سوریې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې الشره به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ووایي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد سوریه ته وسپاري چې په جنگي جرمونو تورن دي. اسد چې د ماسکاو نږدې متحد او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اوږدې مودې واکمنۍ پای ته ورسېده، په روسیا کې پناه اخیستې ده. د سوریه د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې الشربه نن په یو رسمي سفر مسکاو ته ورسېږي او له پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټیسټ او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې پیل شي. کرکټ بورډ نن پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د ټیسټ او شل اووریزو لوبو لپاره نوملړ خپور کړی دی. د ټیسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدی او د شل اووریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د درې وړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې درې شل اووریزې لوبې بنګلادیش ته بایللې وې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دروشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واوري چې پاکستان وایي له افغانستان سره پر جوران کرکه په جګړه کې اوربند کړای دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې له پیل وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد بیا ډیر شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسو باسي ځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړي وانډوسنه واپس ورنکړه.
په خوست ولایت کې پر 18 پروژو رغنیز کار پیل شوی دی.
میجی دولت نه ډیره وختونه لري چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه، دا ویجاړي دي د غاسې پته شوی دي کنه.
په یو بل راپور کې به واوري چې اروپایي هیوادونو د کډوالو په تیر د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو او رې دوه تیر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 340 ساعتونو په مخه د یو لاند مهاله اوربند خبر ورکړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د نن ماښام له 6 بجو څخه د راتلونکو 340 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې. نوریاس نوري چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده د شیبه په سټوډیو کې راسره دی له نورو جزئیاتو سره. نوري صاحب، مهرباني وکړئ وروستي تحولات څه دي؟
بلې تکل صاحب، مننه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت ومنله چې دواړه لوري په اوربند سلا شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې سلا شول چې د نن چهارشنبه ماښام له 6 بجو څخه د راتلونکو 340 ساعتونو لپاره د لنډمهاله اوربند پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې اوربند پخلی وکړ او په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستاني اړخ په غوښتنه او اصرار به نن ماښام له 15 بجو څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند پلی شي. د هغه په خبره حکومت هم خپلو ټولو ځواکونو ته هدایت ورکوي چې وروسته له 15 بجو څخه تر هغه وخته چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی اوربند مراعات کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راست په بیان کې ویلي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغند خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې کوي. د پاکستان حکومت د لنډمهاله اوربند اعلان داسې مهال کوي چې دواړه لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تازه نښتو د پیلېدو ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولډک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان وژل شوي، یو شمېر پوستې او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې بیا نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په 4 ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شاوته مولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې په کابل او پکتیکا کې د تېرې اونۍ له هوایي بریدونو چې د طالبانو حکومت هغه له خپل هوایي قلمرو څخه تېری وباله پیل شوې. نن بیا د کابل خاریان یوې زورور چاودنې بیرولې دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د چاودنې په ځای کې اور لګېدلی او لوګي آسمان ته خیژي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په کابل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د اور له کبله چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د وروستیو نښتو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرهان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړه.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د نوري صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو جګړو کې د اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اوربند به لنن ماخام شپږو بجو څخه چې دا د یولس دقیقې هم پې اوښتي دي پیل شي او د اته څلوېښت ساعتونو لپاره به دوام وکړي. البته نن د ورځې په اوږدو کې د ډېرو سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو او د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې نښتو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادا وکړه چې په دې نښتو کې د سپین بولدک دولس ولسي وګړي وژل شوي او تر سلو ډېر نور ټپیان دي، خو د کندهار د میرویس حوزوي روغتون یوه ډاکټر د نوم او غږ د نه خپرېدلو په شرط ازادۍ راډیو سره وویل چې د ازادۍ راډیو ته وویل وښي چې د جګړې له سیمې دوی ته تر دیرشو پورې مړي او نږدې سل ټپیان وروړل شوي دي چې ټول ولسي وګړي دي. د سپین بولدک د ویش بازار یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښتې د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې نن سهار وختي په څلورو بجو پیل شوې او د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ نور جزئیات د ازادۍ راډیو په خبرونو او د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼو کې تعقیب کړئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. داسې مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تیرو څو ورځو کې سختې نښتې روانې وې، د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري غونډه کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا د کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لخوا له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یوه نوې طرحه اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بې اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او له دې هواده د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغانه کډواله ارزو احمدزی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړی او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په مولر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسو باسې ځئ، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورن کړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې، په کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د 100 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,450 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ډېر شوي دي او حتی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې افغانانو ته د کورونه او کارونه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکېچ کې پاتې کیږو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د اوربان موضوع ور سره څیړو. شینواری صاحب، مننه چې د مرکې لپاره بلنه مو ومنله. تازه مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانستان په غوښتنه دوی له طالبانو له ځواکونو سره د 48 ساعتونو په مخه اوربان کړی چې تقریبا له 13 دقیقې هم له هغه نه تیری دي، له پیل نه تیری دي. اول خو لطفا دې ته ځواب وایي چې دا اوربند ستاسو په نظر له کوم ځای راغی، څنګه نافذ شو، لکه څنګه چې پاکستان وایي آیا په رښتیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان له لوري غوښتنه شوې، او که کومه بله مسله ده تاسو څه فکر کوئ؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکېنه دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هېڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څېر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي، او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینو نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زموږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شو جګړو یا د دوه د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کم د جګړه چې موږ وایو چې مرموزه دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایی ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایی ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي
دا زما بله پوښتنه هم ده. په همدې موضوع زه غواړم له تاسو نه وړاندې پوښتنه وکړم چې د افغانستان او پاکستان پوځي وړتیاوې څومره دي او له بل سره څومره توپیر لري. لطفا لومړی دې پوښتنې ته ځواب راکوي چې آیا په رښتیا هم دا اوربان د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان؟ ځکه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی.
تاسو وګورئ دغه خپله دغه د اوربند کلمه دلته استعمالېدل یا د اوربند کېدل دغه خپله تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوې وه او د چا سره اوربند کېږي. یعنې دغه فکر دي چې تر اوسه پورې زموږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو. نو علت همدغه ده چې دغه د جګړې نه مشخص تعریف نه ده وړاندې
شوی. په تېرو دوو ورځو
کې وګورئ هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري. د هغې پلانګزارۍ دپاره مثلا یو وخت اړتیا شته ده او په عیني ترتیب باندې کوم اهداف چې د هغې جګړې کې ټاکل شوي چې ترلاسه شوي دي که نه ترلاسه شوي دا باید په ډاګه شي. د هغې نه وروسته به کولی شي چې په اوربند باندې سړی خبرې وکړي.
د جګړې دلیل خو تر یو حده پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیری وکړ، حریم یې نقض کړ د افغانستان. تر یو حده پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کېږي.
مرموزوالی دغه د کوم هدف دپاره دغه عملیات ترسره
خو ویلي دي که نه؟ پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې په هغه باندې حملې وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربان غواړي که څنګه؟
تاسو ګورئ دغه تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه موږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو ګورئ د ټي ټي پي ځواکونه یا کم تاروکات چې دوی لري دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی ولې د پاکستان په خاوره کې خی بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه بحث رامنځته کیږو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خو ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې د یو مشروع واکمني ونه لري موږ هغې ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نه ملاتړ کوي؟ زمونږ اوس دا خبره داسې کوو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه، د افغانستان د ولس په مقابل کې. یوه برخه یې، دویمه برخه یې دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوې چې طالبان لري د هغې نه ګټه پورته کوي، د ځان په خاطر باندې او دغه عملیات ترسره کوي.
ډېره مننه. کلنډ دا هم وایي چې د دواړو خواوو پوځي انډول څومره دی؟ له یوې دقیقې نه په کم وخت کې لطفا، چې د خپرونې وخت په کمېدو دی.
اصلا دغه د انډول بحث مطرح کېږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ. اصلا د دومره لرې واټن ده په انډول کې چې د پوځي لحاظه هېڅ د مقایسې وړ نه ده، او په عین ترتیب باندې په دغسې یو جګړه کې اصلا پاکستان دې ته اړتیا نه لري چې هوایي ځواک ته ګټه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه، قدرمنو اوریدونکو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالې میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصادي ډیر کمزوری دی، او د کور چلول او د بچیو لویول ورته ګران شوي دي.
زه خپله چې په خیاطۍ سره دا کور چلوم، دکنه چلیږي.
وای څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اتصال سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې یم، دلته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه حیاتي کوم د خپل اولاد او د کور په چلام، اما تاسو ته مشر په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده، نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله، او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چرګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته. پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر سوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی بیا وایي: پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تو نو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی،
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستی راپور ته ځو. ځینې نور راپورونه پات شول چې د وخت د کموالي له کبله نه شو خبرولای. د اکتوبر په 14مه د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د خلکو لپاره په 18 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځازی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 18 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل:
اوس زموږ پروژې په اوو ولایتو کې عملا پیل دي، او خوست کې نن شاهدان یو، ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم هغوی ته دا پروژې رسیږي، او هغه محرومو ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 18 پروژو د کار د پیل ډله ییزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل:
یو دانه ده چې موږ دغه زمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي زمکه موږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرون یکړی دا سنورا ساسون زشتاب زموږ په منطقه کې
د خوست اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وای
میږي دولت نه ډیره وختونه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړی دي د غاسې پته شوی دي کنه ای سفر امیک تکین داسې کور نه دی شوی چې میرو ویایي چې دا کور داسې جوړ
یاد دی وی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علی شیر باک او سپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګه صبری موساخیل او قلندر هغه سیمې وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېره یې ولسونه د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره لاس او